أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، د خپرونې په دې شیبو کې حامد سیمه او سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1403 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 28 نېټه ده، چې د 2024 کال د جولای له 13 او د 1446 هجري قمري کال د محرم د میاشتې له 12 نېټې سره سمون خوري، چې د حضرت امام زین العابدین علیه السلام د شهادت له کلیزې سره برابره ده. په دې مناسبه د تهران رادیو درس کارکوونکي د زړه له کومې تسلیت وایي. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د بندون د دوام په اړه ده. ورپسې هم د حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت ځانګړی مطلب اورېدلی شي. بیا هم د شیر او شکر په نامې سره د فارسی ژبې زده کړې لړې نننې برخه دراورو او د خبرونې په ورستیو شبو کې د خداوند متعال په درگاه کې د مناجاتو یو په زړه پورې برخه هم اوریدلې شي چې زموږ د یو ساته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروسته یو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. pastoday.ir/ps انټرنیټ اډرس هم در سره نوٹ کړئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. وروسته یو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ویل اسرائیل باید په خپلو ګواښونو پښیمانه کړی شي. امریکایي چارواکي وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. د پاکستان حکومت د افغانستان په میوو 15 چنده ټیرفونه زیات کړي دي او د یونیسف ادارې ویلي دي چې د غزې تړانګې 90% وګړي بې کوره شوي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خپل ایبې وړې شانتمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په نیویارک کې د لبنان له خارجه وزیر سره په کتنه کې ویلي دي اسلامي هیوادونه باید د اسرائیلي رژیم د بدمعاشۍ مخه ونیسي او د لبنان له ګواښلو یې پښیمانه کړي. ښاغلي علي باکری چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی پرونی د لبنان له خارجه وزیر عبدالله ابو حبیب سره وکتل. په داسې حال کې چې په تیرو اونیو کې اسرائیلي رژیم په لبنان باندې د یرغل ګواښ کړی دی د ایران خارجه وزیر په دغه کتنه کې ویلي دي اسلامي هیوادونه باید د لبنان له ګواښلو دغه جنایتکار رژیم پښیمانه کړي او مخه یې ونیسي. د ایران د خارجه وزارت سرپرست د دې خبرې په کولو سره چې فلسطینیان د فلسطین اصلي مالکان دي له غزې لبنان د مقاومت له چورلیز او همدارنګه د سیمې له امنیت او ثبات څخه د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ په دوام یې ټینګار وکړ. د لبنان خارجه وزیر هم په دغې کتنه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځ په ستایلو سره وویل موږ په سیمې کې د سولې او امنیت په لټه کې یو او باید د غزې د جنگ د بندولو په ترڅ کې د اسرائیلي رژیم لخوا د جنگ د اور د لمبو د خپرولو مخه ونیول شي. د امریکای چارواکي وایي چې واشنگټن پوهیږي ایران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام په باب د امریکا په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیلي رژیم او د امریکا د چارواکو ترمنځ د لغونډې وروسته د اکسیوس په نامې سره امریکایي خپرونې د یو چارواکي په حواله لیکلي دي ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه کوي. دغه خبرونه د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي دي. د امریکا او اسرائیلي رژیم د استخباراتي چارواکو له سلام مشورو وروسته د باور ته رسیدلی دي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی او په دې اړه هیڅ حکومتي فرمان هم نه دی صادر شوی. پاکستان له افغانستانه د میوو په وارداتو ډېرې لوړې ټریفونه لګولې دي چې دا کار افغان سوداګرو ته سخت تاوان رسولی او دغه هیواد د افغانستان د تازه میوو د صادراتو بهیر له خنډ سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې کوټې مسؤلان وایي چې د پاکستان لخوا د ټیریفونو د زیاتولو له امله اړ دي چې هغه هیواد ته د تازه میوو او سبزیانو صادرات ودروي. د دغه کوټې مسؤلانو یا د مدیره پلاوي غړي جان خان جان الکوزی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي په دوی وروستیو کې د پاکستان لخوا پر 12 ډوله میوه او سبزیانو د پاکستان لخوا ټیریفونه تر انتر 15 برابره زیات شوي دي. ښاغلي الکوزی د غراز ویلي چې د ګمرکي ټیریفونو د زیاتوالي په اړه یې خپل اندېښنې له پاکستاني لوري سره هم شریکې کړي خو منفي ځواب یې ترلاسه کړی دی. هغه ویلي پاکستان استدلال کوي چې دغه ټیریفونه یوازې پر افغانستان نه دي زیات شوي بلکې پر ټولو هغو هیوادونو چې پاکستان ته صادرات لري زیات شوي دي. پاکستان په بنو کې د دغه هیواد فوجیانو په مرکز د برید پوښتنه د افغانستان د سرپرست حکومت له سفیره کړي چې د طالبانو حکومت هم ورته خبرګون خودلې دي. څو ورځې مخکې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په بنو ښار کې د فوجیانو په یو مرکز برید شوی چې له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سرپرست حکومت د سفیر مرستیال احضار کړی او ورته سخت احتجاج کړی دی. بل پلوه د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان موتکی د پاکستان د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې رسنیو ته ویلي دي که یو شمیر هیوادونه او لویدیځوالې دا کوي چې د افغانستان په خاوره کې ترهګر مرکزونه لري او په دې اړه جدي اندېښنې لري، نو راوړاندې دي شي او په کابل کې د خپل سفارتونه پرانیزي څو پر وضعیت لا نږدې څارنه وکړی شي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان حکومت وایي په بنو کې په فوجي مرکز بریدګر په افغانستان کې د یوې ترهګر ډلې پورې اړوند دي، خو د طالبانو سرپرست حکومت په کراتو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیچ چا په ضد ونه کارول شي او پاکستان د خپل امنیت په خپله ټینګ کړي. په ملګرو ملتو کې د ماشومانو بسپنې یا یونیسیف ادارې ویلي دي چې د غزې تړانګې 90% هستوګنې د سیونیست رژیم د یرغل په نتیجه کې خپل کورونه له لاسه ورکړي او له خپلو مینو څخه یې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د یونیسیف ادارې د راپور په اساس دغه بې ځایه شوي کورنۍ د پناه اخیستو لپاره کوم ځای نه لري او زیاتره داسې سیمو ته کډه په سر شوي دي چې هلته د اوبو، برېښنا او روغتیایي خدماتو په شمول هیڅ ډول د ژوند اساسي اړتیاوې نشته. همداشان د فلسطین لپاره د ملګرو ملتو د ادارې د څانګې مشر فیلیپ لازرانی هم ویلي دی چې یوازې په تیرو 10 ورځو کې اسرائیلي رژیم په 2 ښوونځیو باندې چې پکې بې کوره شوي فلسطینی کورنیو پناه اخیستې وه بمباری کړي دي. د وروستیو راپورونو له مخې تر دې دمه په غزې کې د اسرائیلي جنایتکار رژیم د بریدونو په دوام سره د شهیدانو شمیر 83,294 تنو ته زیات شوی او کابو 90,000 تنه نور هم ټپیان شوي دي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان قربانیان دي. د سیونیست رژیم ترهګر وزیر ایتا مارمن گوی بنګورین یو ځل بیا د اسرائیلي پولیسو په ملاتړ سره په الاقصی جومات یرغل کړی. دغه سیونیستي سرزوري وزیر د وسلو په زور الاقصی جومات په ننوتو سره د دغه جومات سپکاوی کړی او دې سره هم مهاله هم سیونیستي پولیسو جومات د لمونځ کوونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په غزې باندې د اسرائیلي رژیم له یرغل را په دیخوا دا څوم ځل ده چې اتمار بنګویر د وسلو په زور الاقصی جومات بې احترامي کوي. د اسرائیلي رژیم د داخلي امنیت وزیر بنګویر له دې مخکې هم په ځلونو له سرزورو یهودیانو او سیونیستانو غوښتي وو چې په ډلیز توګه دې په الاقصی جومات باندې ورشي. او د یمن په الهدیده هوایی ډګر باندې د امریکا و انګلستان بیا بریدونه شوي دي. د امریکا او انګلستان د یرغلګرو پوځ الوتکو تیره شپه د یمن په الویدیس کې د الهدیده هوایي ډګر باندې بمباری کړي. ایرنا خبري ایجنس راپور ورکړی تیره شپه د امریکا او انګلستان الوتکو د الهدیده په ساحلي ښار باندې 3 ځله بمباری کړي دي. لا هم د دغو بریدونو ځاني او مالي تاوانونو په باب کوم معلومات نه دي خبره شوي. امریکا او انګلستان له 2 میاشتو راهیسې په یمن د انحصار الله غورځنګ او د ملي نجات په حکومت باندې بریدونه پیل کړي دي. دا د دې مهال خبرونه. سیاسی تبصره دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدونکو زم خپل سیاسي تبصره دراورو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د بندون د دوام په باب ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خیبر پختونخوا صوبې بنو سیمې کې د پوز پر یوې چاوڼۍ باندې د تحریک طالبان پاکستان یا هم هغه ټي ټي پی د ترهګرې ډلې له وروستي برید سره په تړاو د افغانستان د سفارت سرپرست احضار کړی دی. دا په دې معنی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ او د پاکستان په فوجي او حکومتي مرکزونو باندې د ترهګرو بریدونو په باب لانجې هم هغه راز دوام لري او دواړه لوري کومې ګډې مفاهمې ته نه دي رسیدلي. ځکه پاکستان اوس هم دا ادعا کوي چې په دغه هیواد کې ترهګریز بریدونه من جمله د خیبر پختونخوا صوبې په یو فوجي مرکز باندې ورسته برید د تحریک طالبان پاکستان یا هم هغه ټي ټي پي وګړو لخوا شوی چې په افغانستان کې تیره دي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د ترهګرو ډلو څارونکو ادارې هم په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې فعالیتونه تایید کړي او ویلي دي چې له شپږ زرو زیات د دغې ترهګرې ډلې وګړي په افغانستان کې دیره دي. د سیمې د چارو شناندي علي شریفي پور په دې اړه ویلي دي پاکستان په دې باور دی چې ټي ټي پي او د افغانستان طالبان له یو بل سره تشکیلاتي اړیکې پالي او په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ټي ټي پي ته هم دا تصور پیدا شو چې په پاکستان کې هم ورته حکومتولي رامنځته کولی شي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان حالات او حکومتولي له افغانستان سره ډیر زیات توپیر لري او په عین حال کې د پاکستان حکومت د افغانستان طالبان خپله زیږنده بولي او له ټي ټي پي سره د هغوی د ملګرتیا هیڅ تمه یې نه درلوده. دې ته په پام سره چې پاکستان په بنو کې په فوجي مرکز باندې وروسته تر هغه برید لامل چې پکې اته فوجیان وژل شوي دي د افغانستان د سفارت د سرپرست په اظهارولو سره په مستقیمه توګه د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت ته ګوته نیولې او دا یې څرګنده کړې ده چې د افغانستان له نظره طالبان لا هم د ټي ټي پي د هر اړخیزو تامینولو او هدایتولو مسؤول دي. وبخې د پاکستان له نظره طالبان لا هم د ټي ټي پي د هر اړخیزو تامینولو او هدایتولو مسؤول دي. د پاکستان حکومت په دې باور دی چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د پوځ په یو چاوڼۍ باندې ترهګر برید د حافظ ګلبادر په مشرۍ سره د پاکستانیو طالبانو د یوې څانګې لخوا شوی دی. دغه ترهګر ډلګې په پاکستان کې د سلګونو پوځي او غیر پوځي وګړو د وژلو او د مرګونی بریدونو مسؤوله بلل شوې ده. په دې خاطر پاکستان د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کړې چې بیا ځلې دې د دغې وروستۍ برید په باب پوره څېړنې وکړي او د هغه د لاملینو په ضد کارنده او سملاسي اقدامات وکړي او په راتلونکي کې د پاکستان په خلاف د افغانستان له خاورې د هر ډول ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره دې اقدامات وکړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
حسینی قرزنگ
او د کربلا غمیزه
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د پروګرام په دغه شیبو کې زال یسخر عبدی له خپلې همکارې
فاطمی سره
استاسو درانه حضور ته حاضر سیویو په دې هیله چې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړئ. نننۍ خپرونه کې تاسو ته د حضرت امام سجاد علیه السلام د اهل تشیع د څلورم امام او د حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د پاک المسی د شهادت په اړه ځانګړې خبرونه درته وړاندې کوو او په همدې مناسبت تاسو ته تسلیت وړاندې کوو.
عزتمن اوریدونکو د لویو الهی شخصیتونو په تیربیا د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت د شهادت کلیزی یو فرصت دی چې د هغوی د ژوند په سیرت یو نظر واچوو. په دغو محدودو شیبو کې یوازې د هغو لویو شخصیتونو سیرت ته یوه لنډه شان کتنه کولی شو، خو ایله من یو چې دغه مختصر شان آشنایی د دغه بزرګانو په اکله د لا ډیر فکر او سوچ لپاره یوه انګیزه وګرځي. د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې دولسمه نیټه د امام حسین علیه السلام د زوی حضرت سجاد علیه السلام د شهادت کلیزه ده. د هغوی د امامت دوران په کربلا کې د امام حسین علیه السلام د شهادت له وخته پیل شو او دا امامت خاصې ځانګړتیاوې درلودلې دي. هغه حضرت په دغه دوران کې ډیر مهم او برخلیک جوړونکی رول ولوباوه. امام سجاد علیه السلام د کربلا د پیښې په وخت کې کابو 24 کاله و او له دغې پیښې وروسته 24 کاله ژوندي پاتې شو. په دغه مده کې د اسلام د مشرۍ په غاړه اخیستلو سره په مختلفو رودو او د ظلم او جهل له سمبولونو سره مبارزه وکړه. د دغې مقابلې په دوران کې هغه څه چې د امام سجاد علیه السلام په سیرت کې موجود دی، د کربلا د پاسون د یاد ژوندی ساتل او د دغه لوی او تلپاتې حرکت پیغام رسول دیر جواد دی. امام سجاد د هجرت په 95 کال په دی ورځ د اموی واکمن ولید بن عبدالملک لخوا په یوې دسیسه کې په زهرو سره شهید کړای شو. د هغوی د شهادت د کلیزې په مناسبت تاسو ته تسلیت وړاندې کوو او د هغه حضرت په سیرت کې لږ شان رڼا اچوو.
ایزانو، کله کله د یو پاسون او غورځنګ ساتنه د هغې تر جوړولو هم سخ گران کاروی. الهی تقدیر داسی و چی حضرت امام سجاد علیه السلام د کربلا په پیش که جوانده پاتسی چی پا هوشیاری او تدبیر سره د خپل مبارک پلار لپاسون روسته پیش هدایت او رهبری کری. امام سجاد علیه السلام پا داسی پڑاو که امامت تورسی ده چی ده مویانو لخوا دینی ارزشتونه تحریف او بدلسی و او لعدالت تیشته دنیا پرستی او عافیت غوښتنه د هغه دور مهمې ځانګړنې وې. په داسې حال کې چې د مویانو حکومت د دیندارۍ ادعا درلوده، اسلامي ټولنې د دین له سوچه اصولو واټن یعنی فاصله اخیستې وه. حقیقت دا و چې مویانو د دین په جامو کې او د دیني ظواهرو په ساتنې سره اسلام ته سخت ګزار ورکولو هڅه کوله. په اسلامي ټولنه کې د هغوی لخوا عوام غولونو اوج د امام حسین علیه السلام د شهادت لومړۍ ورځو ته ورګرځي. امویانو هڅه وکړه د شورا له پیښې په خپله ګټه استفاده وکړي او د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو حرکت یو ډول د خلیفه په خلاف بلوا او خروج وشي. په دغه شان حالاتو کې حضرت امام سجاد علیه السلام خپل مسؤلیت په دوو یعنی لنډ او اوږدو پړاوونو کې سرته ورسوه. لنډمهاله مرحله هم هغه د حضرت امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته ورځي او په کوفه او شام کې د حضرت امام سجاد او اهل بیتو د اسارت ورځي وي. لوړ مهاله موده مدینې ته د حضرت امام سجاد علیه السلام له ورستنېدو وروسته پایلسوه. د حضرت امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته د هغوی سپېڅلې کورنۍ په تېره بیا حضرت امام سجاد علیه السلام او ترور یې بی بی زینب سلام الله علیها د جنایتکارو اموي عسکرو لخوا بندیان سول. په هغه وخت حضرت امام سجاد علیه السلام کوفه ښار ته په ورتلو سره د خلکو په منځ کې داسې وینا وکړه چې په هغه وخت ځینو کسانو د پښېمانۍ وشکې بهولې او له امامه یې د بخښنې غوښتنه وکړه. دوی د خپلو ویناو په یو برخه کې وفرمایل: ای خلکو، زه د حسین زوی علی یم، د هغه چا زوی چې حرمت مو مات کړ. خدای تعالی دې موږ اهل بیت ښه ازمویلی او ژغورنه عدالت او پرهیزګاری زموږ په وجود کې ایښی ده. آیا تاسو زما پلار ته لیکونه وانستول او له هغه سره مو بیعت نه وکړه؟ له هغه وروسته مو دوکه او نیرنګ وکړ او ورسره جنگ مو وکړ. څومره بدچاری او بدفکره یاست.
د امام سجاد علیه السلام خبرې د عاشورا د غورزنګ او د خلکو د افکارو او ذهنونو ترمنځ یو پل و. په هغو حساسو او بحراني حالاتو کې سره له دې چې حضرت امام سجاد ډیر لوی غم په زړه کې درلود، خو په ډیره ښه روده او طریقه پوه شه چې د امام حسین علیه السلام د حقانیت د بیانولو لپاره تر ټولو ښه او اغیزمنه لاره د خلکو خبرول دي، چې وده زمیرونه راویش او د امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو پر خلاف د امویانو دروغ تبلیغات شنډ شي. د اسارت ورځې د امام سجاد علیه السلام او د اهل بیتو د کورنۍ لپاره ډیرې سختې ورځې وې. د کربلا اسیرانو او حضرت بیبي زینب سلام الله علیها به اسیرانو ته ډاډ ورکاوه. د کربلا د پیغام رسون کې ژوند یوه بله ځلانده پاڼه په شام کې په اموي جماعت کې د هغوی غوڅې او افشا کوونکې خبرې وې. هغه حضرت چې کله د یزید ابن معاویه دربار ته ننوتل، هغه یې له بریان نه مست او خوشحال ولیده. یزید خیال کاوه چې حالات د هغه په طبع روان دي، خو امام سجاد علیه السلام په ډیره نرمه په منبر وخت او داسې یې وفرمایل: ای خلکو، خدای موږ د اهل بیت کورنۍ ته د علم، صبر، بخشش، سترتوب، فصاحت او میړنتوب په شان ځانګړنې راکړې دي او زموږ مینه یې د مؤمنانو په زړونو کې ایښې ده. ای خلکو، څوک چې ما نه پیژني ځان ور پیژنم. په دغه وخت امام ځان د پیغمبر لمسی معرفي کړ او داسې یې وفرمایل: زه یې تر ټولو د غوره انسان بچی، د هغه چا بچی چې د معراج په شپه له مسجد الحرام مسجد الاقصی ته بوتلل شو. بیا امام د حضرت علی او د پیغمبر اکرم د ګران لور بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها فضایل بیان کړل او بیا یې د خپل پلار امام حسین په مقام او منزلت کې وفرمایل: زه د هغه چا زوی یم چې تږی شهید کړای شو. هغه یې په ظلم وواژه او د هغه تنه د کربلا په خاورې پرېواته. د هغه امامه او څادر یې چور کړ، په داسې حال کې چې پرښتې په آسمان کې په ژړا وې: زه د هغه کس زوی یم چې سر یې په نیزې پورته کړای شو او د کورنۍ سره یې له عراق شام ته په اسارت بوتلل شوه. په شام کې د هغه حضرت ویناوې داسې لړزونکې بې چې یزید او اموي پاچا یې بیچاره او خواره وړه کړه او د هغوی ځانونه د کربلا د غورزنګ د پایلو د ځپونکو څپو په وړاندې لیده. په دې ډول هغوی په لومړي فرصت کې د اسیرانو کاروان مدینې ښار ته ستون کړ.
قدر من اوریدونکو، مدینه ته د حضرت امام سجاد علیه السلام په ستنېدو سره د هغوی مسؤلیت نوې مرحلې ته ورداخل سو. دوی په دغه پړاو کې اوږدمهاله اهداف درلودل. د هغه وخت ناوړه شرایطو امام دې ته اړ کړ چې د خلکو د دیني عقیدو او باورونو پیاوړتیا ته ملا وتړي. له همدې امله د امامت په 40 کلونو کې ډېر لوړ دیني معارف وپنځول او د علمي او فرهنګي فعالیتونو زمینه برابر کړه، چې د هغوی د زوی حضرت امام باقر علیه السلام په وسیله دوام پیدا کړه. د حضرت امام سجاد علیه السلام یو معنوي او ارزښتناک اثر چې د کربلا د پاسون څخه په وروسته کلونو کې پنځول سوی، د هغوی د دعاګانو یوه بډایه او له محتوا ډک اثر دی چې دغه دعاګانې صحیفه سجادیه په نوم راغونډې سوي دي. که څه هم صحیفه سجادیه د دعاګانو ټولګه ده او ټول مطالب پکښې له خپل رب سره د انسان د لمونځ او رازو نیاز په شکل کې بیان سوي، خو د هغه په ژورو مفاهیمو کې فکر شی چې دغه دعاګانې تر معمولي مناجاتو ور اخوا دي. حضرت امام سجاد علیه السلام د لمونځ په ژبه د ژوند او خلقت، اعتقادي او اخلاقي مسایلو په باره کې د اسلام نظر بیان کړی او حتی سیاسي مسایل هم څېړلي دي. صحیفه سجادیه د حضرت امام سجاد علیه السلام د علمي او معنوي عظمت د یوې ګوښې په پوهېدلو کې یو ډېر ښه سند دی. هر څومره چې په دغو ژورو مفاهیمو کې فکر کوو، لوړو حقایقو ته رسیږو. امام سجاد علیه السلام د دعا او مناجاتو په قالب کې د الهي احکامو او معارفو د خپرولو په زمینه کې لوړ ګامونه پورته کړی دی چې پوهانې ستاینې ته اړ ایسته دی. ډېر لوی عالم شیخ مفید رحمت الله علیه په دې اړه لیکي: اهل سنت و فقیهانو له امام سجاد علیه السلام دومره زیات علوم نقل کړی چې له شمېره بهر دی، او د هغو دعاګانې او موعظې، د قرآن فضایل او حلال او حرام له هغه حضرت تر دې حده نقل سوی چې په عالمانو کې مشهور دی، او که د هغې وضاحت کول وغواړو ډېر وخت ته اړتیا لرو.
حضرت امام سجاد علیه السلام د ډیرو دعاګانو او لمونځ په وجه په زین العابدین یعنی د عابدانو په زینت مشهور دی، او د ډیرو اوږدو اوږدو او زیاتو سجدو په وجه سجاد یعنی ډیر سجده کوونکی بلل کیږي. د هغوی تواضع، مهربانی او انسان دوستی د ژوند په ټولو پړاوونو کې ښکاره وه. له محرومانو سره یې خواخوږي تر ډیره حده وه چې هغه حضرت به د شپو په پټه د خوړو پیټې په اوږو اخیستل، او د مدینې ښار له بېوزلانو سره به یې مرسته کوله. دغه سیرت د دین د بزرګانو په تېره بیا د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیتو د شخصیت د څو اړخیزوالی ښودنه کوي. هغه کریم انسانان چې د علمي اقتدار او د معنوي برم په اوج کې به د ټولنې له ډیرو ټیټو پرګنو سره کښېناستل، او د هغوی خیال به یې ساته. د امام سجاد علیه السلام یوه بله روده مریانو ته د هغوی پام و. مریان د ټولنې هغه پرګنه وه چې په تېره بیا د امویانو په وخت کې پرې ډیر ظلمونه او ډیر زیاتۍ کېده. امام سجاد به هڅه کوله د دغه پرګنې ټولنیز پوزیشن اوچت کړي، او له همدې امله یې ډیر مریان اخیستل او بیا به یې خوشي کول. حضرت امام سجاد علیه السلام د خپل امامت په ټوله دوره کې د اموي واکمنانو له بدخواهۍ، کینې او تربګنۍ سره مخامخ و، او هر اموي واکمن هڅه کوله چې د اسلام دغه ګویانه ژبه خاموشه کړي. افسوس چې د هجرت په 15 کال په داسې یوه ورځ د امویانو پلید فکر د ولید بن عبدالملک په زمانه کې عملي شو. په دې ډول د امام سجاد علیه السلام د امامت دوران ډیرو علمي او معنوي آثارو له پرېښودلو وروسته پای ته ورسېده.
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا د حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت په مناسبت تاسو ته تسلیت وړاندې کوو او په همدې ځای کې له تاسو رخصت اخلو.
دا خدای په امان.
کو سلامونه مومنه هیله ده هر ځای کې چې یاست روغ او جوړ اوسئ. د محرم د میاشتې د رارسېدو په مناسبت تاسو ته تسلیت وړاندې کوو او تاسو ته بلنه درکوو چې د شیر او شکر په دغه پروګرام کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. دغه پروګرام زه دورانه او زما ګران همکاره
احسانی
تاسو ته وړاندې کوو. ګلونو دوستانو، په نننی پروګرام کې به اول یو فارسی ادیب رحیم معینی کرمانشاهی در وپیژنو او په دویمه برخه کې به د فارسی ژبې د زده کړې یو څو نوې جملې او ټکي درته وړاندې کړو. اوس مهال انزورګر، شاعر او لیکوال رحیم معینی کرمانشاهی چې د ژورنالیسټ او په فارس خبری اجانس کې د فعالیت مخینه لري، په زلونو یې له دې خبرې ډډه کړې چې ورته د استاد خطاب ورکړی شي او ځان یې د فارسی سخنسالار باله. هغه د شعر په نړۍ کې د امید تخلص ځان ته خوښ کړی و. رحیم معینی کرمانشاهی په یو روایت په 1304 لمریز کال کې د ایران په یو لویدیز ښار کرمانشاه کې وزیږید، خو د درنخ په مراسمو کې چې کابو 25 کاله مخکې د 1303 لمریز کال په تهران کې د هغه لپاره جوړ شول، په زلونو د هغه د زوکړې کال 1300 لومړی کال وګڼل شو. کرمانشاهی له وړوکوالي د انزورګرۍ، له هنر، ادب او تاریخي کتابونو سره مینه لرله او له 1928 کال را په دې خوا یې خپل سیاسي فعالیت پیل کړ او د محمد مصدق په ملګرو کې شمار شو. هغه د ملي جبهې غړی شو او د مرکزي حکومت او د کرمانشاه د والي جهانشاه سمسام په خلاف یې پراخ فعالیت پیل کړ. د ایرانی ادیب او هنرمند له 1931 کاله انزورګری ته مخه کړه او په دې ډګر کې یې پرمختګ وکړ او ځنې تابلوګانې او انزورګری هم په یادګار پرېښودې چې په هغو کې په تور قلم سره مسیح تابلو یادولی شو، خو د کورنۍ د مخالفت په وجه مجبوره شو انزورګری پرېږدي. کرمانشاهی د انزورګری د کارونو په ترڅ کې شعر هم وایه او د هغه د ادبي او ټولنیزو آثارو یوه برخه په صلاح شوران غرب ورځپاڼه کې خپره شوه او په څلورو تابلوګانو کې د اختر او منوچهر کیسه په منظومه توګه راوسته. هغه د لیکنې او خبریالۍ په برخه کې د خپلې کورنۍ مخینې په اړه ویلي دي: نه زما کورنۍ او خپلوان او نه مې چاپېریال او خار له سندرو ویلو سره آشنا و. پخوا به یې هنر ته جدي نه کتل او سندره ویونکو ته به یې شاعرانه حیثیت نه ورکاوه، خو ما په خپلو سندرو او ترانو سره د نظر خاوندان له هغو سندرو سره چې له موسیقۍ سره وې آشنا کړل. هغه هم دغه راز د خپلې لیکنې د مخینې په اړه وایي: په کرمانشاه کې ژورنالیسټ وم. دوه کاله مې هلته په صلاح شوران غرب خپرونه کې کار وکړ. ډیره تند او تیز ورځپاڼه مو لرله. د تیلو د ملي کېدو لپاره مو هڅه وکړه، مقالې به مې لیکلې، تند و تیز او خې برابر مقاله. مقاله می سیاسی وی او د تیلو مسله وا او کرمانشاه هم د چانځه مرکز وو. د ملي حکومت په خلاف د پاتسون په پنمه ز زندان ته واچولم، بیا محاکمه او خوشې شوم. د شپې شپې خورم آباد ته جلا وطن کړم او لس دولس ورځ می په فلک الافلاق قلعه کې تیر کړې. بیا په 1913 کال کې تهران ته راغلم. لومړی سندرا یا ترانه می په 1913 کال کې وویله چې په هماغه کال اجرا هم شوه. عزیزانو، موئینی په حقیقت کې د هندي سبک نازک خیالي د عراقي سبک له عاشقانه سوز سره ډېره ښه ترکیب کړې ده چې ډېر مخاطبان لري. عزیزانو، اوس هم زما د همکار احسانی په غږ د دغه شاعر یو شعر ته غوږ شئ.
خانمان سوز بود آتش آهی گاهی، ناله می شکند پشت سپاهی گاهی. قصه یوسف و آن قوم چه خوشپندی بود، به عزیزی رسد افتاده به چاهی گاهی. عجبی نیست اگر مونس یار است رقیب، عجبی نیست اگر مونس یار است رقیب. بنشیند بر گل هرز گیاهی گاهی. چشم گریان مرا دیدی و لبخند زدی، دل برخصد به برز شوق گناهی گاهی.
گرانو ملګرو، د موینی کرمانشاهی په آثارو کې ای شمها بسوزید، شاهکار، خواب نوشین، راز خلقت او حافظ برخیسته اشاره کولی شو. موینی کرمانشاهی له 1908 لمریز کاله د زړ بوډۍ او له هغې د راپیدا شوو ناروغیو سره لاس و ګریوان و، او اخر د 1904 لمریز کال د لړم په 26 په 92 کلنۍ کې د تهران په جم پوهنتون کې په حق ورسید. عزیزانو، د فارسی ژبې د زده کړې برخې ته ورسېدو. اوس یو څو ټکو ته پام وکړئ. فارسی تلفظ یې په غور واورې.
سروده شده اند،
ویل شوی دی.
پر حجم،
ډیر زیات.
تاریخی،
تاریخی.
سبک و اسلوب،
سبک او اسلوب.
حاصل،
لاستراغله.
زمینه،
زمینه یا برخه.
آهنگین،
ننگلرون که.
ترانه ها،
سندره یا ترانه.
خاص،
زنگره.
موسیقی،
موسیقی.
به شمار می رود،
گنله کیگی. عزیزانو اوس به هم راشو دا هغی دا جملو برخی تا. نو اول به در تا میرمن احسانی یو سو جملی وی او زبا در تا دا هغی پختوش بارا اوڑان دیکلم.
کتاب ای شم ها بسوزید شامل مجموع شعرهای معینی کرمانشاهی است، شعرهایی که در قالبهای غزل، قطعه، دو بیتی، مثنوی، تک بیتی و دو اثر شعر نو سروده شده اند.
ای شمها بسوزید کتاب که دا معینی کرمانشاهی دا شعرونو ټولګه شامل ده. داسې شعرونه چې د غزل، قطعه، دو بیتی، مثنوی، یو بیتی او د شعر نو په چوکاټ کې ویل شوی دی.
کتاب شاهکار دیوانی پرحجم و تاریخی به شمار می رود. این کتاب تاریخ ایران به شعر است که به سبک و اسلوب شاهنامه فردوسی سروده شده است.
شاهکار یو حجم لرون که دیوان او تاریخی دیوان گرنل کیگی. دا کتاب و شعر دا ایران تاریخ ده چه دا فردوسی دا شاهنامه پا سبک او اسلوب ویل شوه ده.
راز خلقت حاصل 8 سال تحقیق حسین معینی کرمانشاهی در زمینه ادبیات آهنگین، ترانه ها و کوک های خاص موسیقی ایران است.
راز خلقت دا ننگلرون کو ادبیات و سندرو او دا ایران دا موسیقی دا خاص و تیونونو پا اڑا دا حسین معینی نی کرمانشاهی د اتکلن تحقیق پایله ده. عزیزانو په دې هیله چې دغه پروګرام مو خوښ شي وي، ان شاء الله تر هغه مو په لوی خدای سپارو.
خدا حافظ.
لمانځنه اے چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی. مست لکه موسی دی په زرګونو هرت څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري، ستا د لور په ورکې الله وایی دریدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی. قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی. اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ میں دے. اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ میں دے. ٹول دا ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی. کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر دا شوک لمیو نا. کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیونا. مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
بسم الله الرحمن الرحيم